د مشال رډي اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه یو ځل بیا درته زه بشیر ګواخ هر کله وایم د لسو بجو په دې خبرونه کې له لسو څخه تر یولسو بجو په دې ویلو کې داسې بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو په تازه حالاتو مخبرو مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړۍ برخه دي او په آخر کې به تاسې اونیزه خپرونه د سولې پر لور هم اورېدلی شي. هیله ده چې تاسې راسره تر پایه اوسئ. لومړی به ګلایا ستاسو خبرونه
د پاکستان کورونا چار وزارت په اسلام آباد کې مذهبي ډلو ته د احتجاجي ناستې ختمولو لپاره نور وخت ورکړي. د افغانستان د استخباراتو اداروي په کابل کې د حقاني شبکې د حملې یو پلان شنډ کړي او د لبنان وزیر اعظم وایي چې خپل هیواد ته به د چهارشنبې په ورځ ستون شي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دینی عالمانو غږ کړی چې په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو احتجاجي ناستې ختمولو کې رول ولوبوي. د کورونا چارو وفاقي وزیر احسان اقبال بیگانه وخته په اسلام آباد کې خبرالانو ته وویل احتجاج کوونکو پر ضد عملیات تر 40 غنټو پورې ځنډول شوې دي. د زیاته کړه
یې جو صورتحال ہے یہ عام
دا معمولی حالات نه دي. دا یو سیاسي احتجاجي ناسته نه ده. په دې کې مذهبي جذبات شامل دي. مونږ کوشش کوو چې دا مسله په پر امن توګه حل کړو. یو شمیر مذهبي ډلو د مولانا خادم حسین په مشرۍ کې د تحریک لبیک یا رسول الله په نامه احتجاج د نومبر په 1 اپیل کړی وو. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د ختم نبوت په اړه د مظاهرچیانو اندېښنې ختم کړي، خو حکومت دریز دري چې قومي اسمبلی د ختم نبوت قانوني شقونه بحال کړي چې مذهبي ډلو یې غوښتنه کوله. د جنوبی وزیرستان د ځوانانو یوې ټولنې مسعود تحفظ مومنت وای کچری په درې ورځو کې دننه د بوبر سمل جی او نورو سیمو کډوالو سره مرستې ونشي نو احتجاج به پیل کړي. د یادو سیمو کډوال څو ورځې مخکې د فوزي عملیاتو له کبله د بکاخیل کډوالو کمته بیول شوی ول. د سیمو اوسیدونکو بیګا مشال اړې تو ویل دوی ډیرو ستونزو سره مخ دي. خو د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام هټک وای چې په یو میاشت کې دننه به دغه کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل شي. د زیاته کړه
په دې سیزن کې ادروایز خو خپل علاقے نه راوړم چې خان څنګه پندې شي، نو چونکه کوم ټول جرګار غل جرګي کې دا فیصله کړو چې د کسان تاسو موږ ته والي چې موږ سره بلار شي خپل کورونو ته رسیدو ته هغه نه پاسې د حکومت کومه پالیسی وي د نه فایز ولا وي چې ترانسپورټیشن ولا وي چې دای کله موږ واپس کوو اکاډمي دې ته ورکړي.
بلخو د سیمې مشرانو د کډوالو ستونزو په اړه نن یو جرګه هم رابللې ده. د افغانستان د استخباراتو اداره NDS وای په کابل ښار کې د حقانی شبکې د حملې یو پلان شنډ کړی دی. د ادارې ریاست لخوا پرون یو خبر پاڼې کې ویل شوی چې د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې له اړوند سیمې څخه یې ماینونه، ځانمرګي واسکټ او نور بارودي مواد ترلاسه کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې حقانی شبکې غوښتل دغه ماینونو او وسلو په وسیله د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې بریدونه ترسره کړي، خو یادې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرائیه رئیس وای د امریکا نوې پالیسی د افغانستان د حالاتو په اړه مخکخ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره همکاري ته زیاته توجه ورکول کیږي. عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفیکس امنیتی فورم د غونډې ترڅنګ په یو بحث کې ویل کابل تل ډاډ درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکارۍ کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی دی. نوموړي ویل کله چې د افغانستان مسله یادېږي د ولسمشر ټرمپ یا د امریکا د اداري پالیسي مخکخ رول لوبوي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د فرانس ولسمشر ایمیول مکرون سره د سیاسي بحران په اړه خبرې کړي. نوموړی پرون له سعودي عربه فرانس ته لاړ. سعد حریری د لبنان ولسمشر سره له پیرس په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د چهارشنبې په ورځ به خپل هیواد ته ستون شي او د لبنان د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو جشن کې به برخه واخلي. د لبنان ولسمشر دا خبره په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. سعد حریری بیګا پیرس ته ورسید او هلته یې د فرانس ولسمشر سره ملاقات کړی او په سیمه ییزو حالاتو یې ورسره خبرې کړي. د فرانس ولسمشر د نومبر په 18 ویلي ول چې دوی به حریری ته پیرس ته د لبنان د وزیر اعظم په توګه هرکلی وکړي او تمه لري هغه به راتلونکي ورځو یا اونو کې بیرته بیروت ستون شي. د فرانس ولسمشر هڅه کوي چې په سیمه کې منځګړیتوب وکړي چې په لبنان کې د ایران پلوه او سعودي ملاتړو کیمپونو ترمنځ د پراکسي جګړې یعنی لاسپوسو جګړو مخه ونیسي. سعد حریری د نومبر په څلورمه په سعودي عرب کې په ټلویزیوني وینا کې له وزیر اعظم استعفا ورکړې وه چې له وجې لبنان جدي سیاسي بحران سره مخ شو. د زیمبابوې واکمن ګوند زانو پی ایف مشران نن له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونه کسان د فوج د ملاتړ لپاره د پلازمینې حرارې لارو او سړکونو ته راوتلي ول او نارې یې وهلې چې موګابي باید له زیمبابوې وځي. د زیمبابوې سرکاري ټلویزیون پرون ویل چې ولسمشر رابرټ موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د فوج له مشر سره وګوري. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د فوج لورې په خپل کور کې نظر بند دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران به ده ته د ۲۰ ملیون ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي. ای بی سی نیوز ټلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دغه پلان پر اوکراین د جدید دفاعي وسلو د خرڅلاو په اړه دي. سو په مرسته یې اوکراین وکړی شي چې په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. ای بی سی نیوز پرون ویل د دغه پلان له مخې به اوکراین ته د ټانکونو ضد مزایلو ترڅنګ نورې وسلې هم برابرې شي. او اخری خبر تاسو لپاره د کرکټ ترکو. په ملیشیا کې د انډر 19 یعنی 19 کالونو کم ایشیای کرکټ کپ فائنل لوبه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانه ده. دا وخت د افغانستان کرکټ لوبډلې بیټنګ روان دی او تر اوسه پورې د 3.2 اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان 188 رنزونه جوړ کړي دي. دا د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ګلایا څخه اوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د پاکستان حکومت او های کورټ پر حکم سربیره هم په اسلام آباد کې د ځینو مذهبي ډلو مظاهره نه ده ختمه شوې. یو څېړونکو دا د جمهوریت خلاف سازش بولی.
دلته خو غیر جمهوري قوتونه معلوم دي. ډېرو څلورو کالو کښې خو بیا بیا مونږ ولیدل چې په اسلام آباد باندې خلک راوختل. دې لپاره راوختل چې دا حکومت چې دی دا کمزوره کړي او د لاسته واک واخلي.
د جنوبي وزیرستان تازه بې کوره شوي خلک تر ستنېدو مخکې خپلو سیمو کې د ژوند بنیادي سهولتونه غواړي.
هېڅ تر اوسه پورې نه کومک شوې دی. نه د کول انتظام شته، نه د صحت انتظام شته. دا که په څو ورځو کښې نه، دوه درې ورځو کښې دننه د مرستې نه راغللی، بیا مونږ احتجاجونه پیل کوو.
او د سولې پر لور اونیزه خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د سولې عالي شورا غړي ولې ولایت په ولایت ګرځي.
د سولې عالي شورا فیصله کړې ده چې په ټولو ولایتونو کې د ټولو سره مشورې وکړي چې څنګه کولای شو په افغانستان کې داسې یو تلپاتې سولې رامنځته کړو چې په هغه کې د ټولو عزت او ابرو خوندي وي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. هیله ده چې راسره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم تاسو هم دا اوریدلی شئ. پر دې سربیره چې د اسلام آباد های کورټ د اسلام آباد په فیض آباد کې د ځینو مذهبي ګوندونو روانې درنې د ختمولو حکم کړی، دا ناسته لا هم نه ده ختمه شوې. بلخوا د پاکستان کورنو چارو وزیر حسن اقبال هیله ښودلې چې دا مظاهره به په سوله ییز ډول پای ته ورسي او د حکومت مذاکرات به بریالي شي. د مظاهره چین پر حکومت نیوکې کوي چې ولې د قامی اسمبلی د غړو په سوګند نامه کې یا حلف نامه کې بدلون کړی دی. د ختم نبوت په اړه یې تغییرات راوستل دي، خو حکومت دا نه مني او وایي چې هیڅ قسمه تغییرات نه دي شوي. د دې مظاهرچیانو د غوښتنو د حکومت د غبرګون په اړه مو احمدالله خبري.
تیر ماخوستن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته داخله وزیر احسن اقبال وویل چې د حکومت د درنې مشرانو سره خبرې اترې روانې دي او امید لري چې زر تر زره به د خبرو اترو د لارې معامله حل کړي. د نوموړي وینا وه چې په ملک کې هیڅ قسمه تاوتریخوالی نه غواړي، نو ځکه حکومت په پوره سنجیدګۍ سره د معاملې د حل کولو کوشش کوي او د ملک عالمانو څخه اپیل کوي چې درنه ختمولو کې د خپل کردار ولوبوي. بلخوا حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ د درنې ختمولو لپاره د خبرو اترو درې دورې مکملې دو وروستو هم څه پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د خبرو اترو دریم پړاو تیر ماخوستن د مسلم لیگ نون غړي راجا ظفرالحق په کور کې وشو چې پکې داخله وزیر احسن اقبال، د مذهبي چارو وزیر مملکت پیر امین الحسنات او د کیډ وزیر مملکت طارق فضل چودھری موجود وو. له دې وړاندې د خالی په غرمه او جمعې په ماخوستن هم د حکومتي غړو او درنه ورکوونکو مذهبي ګوندونو مشرانو ترمنځ مذاکرات شوي وو. د یادونې دا چې تحریک لبیک یا رسول الله، تحریک ختم نبوت او سنی تحریک په شمول یو شمیر مذهبي ګوندونو د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تیرو قریبا دو اونو راهسې په احتجاجي درنه دي او غوښتنه کوي چې نه صرف د قانون وزیر زاید حامد دې له خپلې څوکۍ څخه لرې کړی شي، بلکې ختم نبوت حوالے سره ترمیم کوونکو ذمہوار خلکو پر ضد هم کاروائی وکړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې روانو درنو کې ځینو مذهبي ډلو پر حکومت تور پر کړل چې د انتخاباتو په قانون کې لاسوهنه کړې او د ختم نبوت په اړه شقونه یا ماده بدلې کړې دي. خو د پاکستان مرکزی حکومت د قانون وزیر زاهد حمید څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې دا خبره رد کړه، ویل چې په دې اړه قانون لا هم سخت شوی دی. پر دې سربېره هم د اسلام آباد او فیض آباد ناسته نه ده ختمه شوې. د دې وجه اسرار العالم مومن په خپل رپورټ کې څېړلې ده.
د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضی انور وای د مظاهره چانو حکومتي عملداري چیلنج کړي او د ترګری مخنیوي خامی تګلارې اهم تر خپل لاندې کړي. نو د په خبره دا د حکومت آئینی او قانوني ذمہواری جوړیږي چې د مظاهره ختمول لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
قانون خدای چې او هغه چې د ریاست یې نه مني نه هغه باقی دی او بغاوت کوي، هغه د سړی د ژوند کې باچې واٹر باندې دا کوئی شی واٹر دا استعمال یو شی دا چارج کوئی شی تاسو ګوښ کوئی شی.
د قاضیانور په وینا حکومت قانوني جواز لري چې د مظاهره چیان منتشر کړي، خو د په خبره حکومت له عملی ګام پورته کولو ویریږي ځکه چې ادارې ورسره نه دی ولاړې. همدارا سرګندونی د سیاسي چارو په اپراسیا پټک اهم کوي او وايي چې پاکستان کې غیر جمهوریت قوتونه نیخ پنیغه یا په غیر مستقیم ډول په حکومت کې پاتې شوي او اوس په فیض آباد کې د درنی ترشا هم د دوی لاس دی. نوموړی وايي دا قوتونه غواړي چې موجوده جمهوریت حکومت بے وسه ثابت کړي چې د ولس باور پرې ختم شي.
دلته خو غیر جمهوریت قوتونه معلوم دي، یعنی دلته کې خو درې څلور سال پاکستان کې په لوی لاس مارشل کانی راغلی جمهوری کوچل ختم کړی شوی دی او تیر سرور کال کې خو بیا بیا موږ ولید چې په اسلام آباد باندې خلک راو ختل دیر پر راو ختل چی دا حکومت چې دی دا کمزور کی او د لاسټ نه واک واخلي. دغه غیر جمهوری کوچل دی چې تل دلته کې د جمهوریت جړې وهلې دي ریښې وایي.
خټک وایي د فیض آباد درنی مشران د سخت دریځ په ملاتړ کې ویناوې کوي، کوم چې د ترګری د مخنیوي کمی تګلارې خلاف دي. همدارا سرګندونی د پاکستان د پوځ او پخوانی بریګیډیر محمود شاه اهم کوي. خو نوموړی وایي چې د پاکستان جمهوری حکومت په کمزوري کولو کې د پوځ هیڅ ګټه نشته. د په خبره حکومت د خپلو کمزوریو پټول لپاره دا تاثر ورکوي چې ګنډي مظاهره تر شا د پوځي اسټابلیشمنت لاس دی. محمود شاه وایي په فیض آباد کې د مظاهره چانو پر ضد عملی اقدام پورته کولو حکومت ځکه ویریږي چې نه غواړي د لال مسجد یا لاهور ماډل ټاون په څیر د خونړیو پیښو شکل خپل کړي. کومې چې د په خبره د 2013 کال په انتخاباتو کې حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ته تاوان رسولې شي.
یو خیال دغه خاصي باندې کتل دي او د حکومت چې کومې نو هغه یو خاص موټیویشن دی چې را او خاص خلکو کې پاپولاریټي یو استعمالي دا واقعا دا چې د دې چې د تشریح خبره نشته او د دې د دې
مګه هڅه وکړه چې پر دې مسله د حکومتي ګوند موقف اهم معلوم کړو خو بریالي نشو. یاد وي چې دا احتجاجي ناسته له هغې وروسته اعلان شوې چې د الیکشن اکټ 2013 په نوي قانون کې د ختم نبوت په اړه لفظونو کې بدلون کړی شوی و، خو وروسته واکمن ګوند ومنله چې دا د انتخاباتو په قانون کې په خطایي سره په لیکلو کې غلطي شوې وه چې بیا سمکړل شوي. خو د مظاهره چانو مشر مولانا خادم حسین رضوی وایي تر هغو به یې احتجاج روان وي تر څو چې د وفاق او پنجاب صوبې قانون وزیرانو له دندو استعفا نه ورکړي.
د سولې پر لور
خپل خاوره یو ناسا بدرزو شو په بسغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
میرا چپم گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن میں ختم
ہی گئی
د خپل
منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدل شي او موږ تاسو ته وایو چې په ملایشیا کې کوالالمپور کې د افغانستان او پاکستان د نولس کلونو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو ایشیا کپ فائنل میچ روان دی د 50 ورځې لوبه اوس په شپږ څلوېښتم اوور کې د افغانستان بیټنګ کوي د افغانستان ټیم 199 رنزونه جوړ کړي دي منډې کړي دي 15 کسې آؤټ دي او 15.2 اوورونه شوي دي معنا دا چې 4.4 اوورونه لا نور هم پاتې دي ګورو چې افغانستان څومره رنزونه کوي او هدف څومره ټاکي بیرته خپل رپورټونو ته راګرځو د جنوبي وزیرستان ځینو سیمو هغه کډوال چې په وروستیو ورځو کې د پوځي عملیاتو له امله د بکخیل کډوالو کیمپ ته بیول شوي وایي چې که څه هم ورته د مشرانو تر جرګې پس له کیمپه د وتو اجازه ورکړل شوې خو دوی لا هم خپلو کلو ته نشي تللی ځکه چې هلته ورته د استوګنې ترڅنګ نورې ستونزې هم په مخ کې دي دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کړې ده وایي که مطالبې ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي ملیحه مرزاده یې نور حال درته وایي
د جنوبی وزیرستان د بوبر سمل او نورو سیمو کډوال له حکومت غیله مند دي چې نو ورته په بکخیلو کمپ کې تنظیم سم وو او اوس چې تر بهر تللی دي نو بل ځای هم ورته د اوسېدو بندوبست نه دی شوی د بوبر سیمې اوسېدونکو منظور احمد مسعود چې د مسعود ځوانانو تنظیم غړي دي وایي که غوښتنې و نه منل شوي نو پر احتجاج به لاس پوري کړي
مشکلات دي ورته ځکه چې د دوی خو بل کاروبار ونه سرویس اتلوي هغه خو د دوی د لاس تللی دي دوی سره هیڅ تر اوسه پر نه کوم مقصد دی نه د دوی د سکول تنظیم شته نه د دوی د صحت تنظیم شته نه د زمون خپل د مسعود ځوانانو یو تنظیم دی مسعود تحفظ مومنت هغه دغه هغه کړی ده چې که په څو ورځو کښې نه دوه درې ورځو کښې دننه دوی ته مرستې نه راغلل بیا مونږ احتجاجونه پیل کوو کېدای شي مونږ اول احتجاج صرف یو پوینټ ایجنډا باندې وکړي چې دا مونږ چې کله دوی د خپلې علاقې نه را بهر کې هغه علاقه کښې وي صرف فوج تا زمونږ د کورونو سامان چرته ځي
د بوبر سیمې یو کډوال چې اوس له کورنۍ سره لکې مروت ته تللی دی د مرستو د نشوالي شکایت کوي او چې د تللو کره نیټه یې هم نه ده معلومه او په مصیبت کې لګیا دی ژوند کوي
خو غونډ مول ملیشیا والا خال کې ټاګډې دي چاپ زی دي مر آتا ټول مالونه پوتې شول کورونا پوتې دي آتا به کاخله کم شو نه خو میز و سره وتی په دغه سره هیڅ مرسته نه وشول یو 10,000 روپیه ورکړل 15,000 روپیه ورکړل په همدې هیڅ کاچار ونه شول په حکومت نه دا غوښتنه کوي چې امیر سره دا مرسته وشي امیر دغه تلوره مردای چې امیر رو وځي د خپل جنه به ځای کیږي امیر سره څوک هیڅ مرسته نه کوي هلته امیر څوک نه ور پرېږدي د امیر مالونه پوتې دي هر سړي 200-300 ګډه زی دي آ ټول امر شوی دي 40,00,000-30,00,000 نقصان یو سړي ته د مال ور غلای دي
بل خو د قبایلی خبريالانو د اتحادیه پخوانی مشر سفتر داوړ وای د دغه سیمه خلک هم د نورو کډوالو په شان مرستو ته ضرورت لري
دا هم د فیملی دي د خلک دي بچان دي پکې زمانات دي بوډاګان دي نو دا دې اسان ته خدمت نه کی چې کوم مخکې شو نن سبا بارانونه او سختې موسم دي نو دا لاته کې په کار دي چې دا خلک هم فسیلیټی شي په کار دي چې څومره انټرنیشنل ډونر دي ان جی اوز دي او نېشنل لیول چې کوم سرکاري مشینې دي یا ان جی اوز والا دي یا سیاسي پارټي یا میډیا دې ته مخکې او دې خلکو مسایل هم لږ دنیا ته راوړي
خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرل اسلام خټک وای تقریبا په یو میاشت کې به د دوی واپس نیټه اعلان شي او ورسره به هرو مرو مرسته کیږي
په دې سیزن کې به ادر وایز خپل علاقې نه راوځي او ځان څنګه پندېږي نو دا چونکه کوم ټول جرګار غل جرګي کې دا فیصله کړی و چې دا کسان تاسو موږ ته والی چې موږ سره بلار شي خپل کورونو ته رشته درونو ته هغه نه پس چې بیا حکومت کومه پالیسي وي د فایز والا وي د فوډ والا وي د ټرانسپورټیشن والا وي چې دا کله موږ واپس کوو اکاډ نه دی ته به ورکړي واپس کړي خو یا نه ده چې سر شوی او چونکه په دې سیزن کې لکه موږ څنګه آلریډي وویل چې په دې سیزن کې دا چونکه هلته یخنۍ دی بهر راوځي او موږ به انسوله بدنه موږ بهتره
څو ورځې مخکې د جنوبي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودګۍ په شک باز الته د لټون عملیات پیل کړل او د بوبر سمل ژای او نورو سیمو اوسیدونکي بکخیل کډوالو کمپ ته ولېږل چې شمېر یې خواوشا یو لس سو و. په عین حال کې د سیمې یو لوړ رتبه مشر د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار په ورځ د سیمې د مشرانو یوه جرګه کېدونکې ده چې به پکې د خپلو ځایي خلکو مشکلات بیانوي او له حکومته به د مرستو غوښتنه کوي.
زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د خبر جنسل لوی شلمان سمی خلق د کابل سین په غاړه سیل زینو تزی خو دوی وای چې د سین غاړه محفوظه نه دي. دوی له حکومت دلته د یو داسې دیوال جوړول غوښتنه کوي چې ورسره خلق خوندي شي. د دوی په خبره کې د دیوال ترڅنګ بندونه هم وتړل شي نو ورسره به لسین دا او به نوزی او شاوخوا ځمکه به نه خرابېږي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر جنسی وګړي وای چې په لو شلمان کې د کابل سیند په غاړه د سیل ځایونه او نزدې کلی د حفاظتي بندونو د نشټوالي لامل د خطر سره مخامخ دي او هلته د سیند ته په تیرو دوه کلونو کې فوښه سلويختن او خوې دلی دي او خپل ځانونه د لاس اور کړی دي. دوی وای د دغه سیند یو ډنډ خطرناک دی او باید دا د راډکړل شي او ځای په ځای د حفاظتي بندونه ورته وتړل شي. په دې حکله د خیبر جنسی د لواړګي یو تن نعمت الله مشال ریډیو ته وایي
کار دي چې حکومت په دې باندې پابندي ولګي کسان ورته ودرېږي چې څوک ورځي د سیل د پاره کنا چې د دې ډنډ نه یا بچ وساتي. ځکه دا خو مشهور ډنډ دی او دلته خو تقریبا چې څلوېښت یو څلوېښت کسان تقریبا چې اوسه پورې پکې پوره شو چې په دې کې مړه شو کنه. حکومت سره وسایل شته دی حکومت ته د دې نه بغیر چې دی کنه په نورو ځایو کې د سیل د پاره تفریح مقامات جوړ کار جوړې دی شي او په دغه هغه باندې چې کوم دی کنه پابندي دا ولګي لیاده د بندیدو ته بندوبست وکا.
او د خیبر سیمې یو مشر زرنور پردي وویل
خونیدان شیدا دا د لوی شلمان په سروبي علاقه کې موجود ده. اوس پورې خو په دغه کې غټ تعداد خلک چې دي دا مړه شوی دي. دغه نه بغیر بل هیڅ علاج نه کیږي چې دا مطلب باند شي.
رحمت الله پردي وای باید احتیاطي تدابیر لپاره دی پولیټیکل انتظامیه ګامونه پورته کړي.
اول خو مونږ بدقسمتۍ خبره ده چې په دغه باندې په کار خو داسې وایي چې ډېر مخکې نه کار پر شوی وای او دغه د بهاو لپاره څه طریقې کار جوړ شوی وای. په کار خو داسې چې د انتظامیه له خاص کرده مونږ انتظامیه چې د دغه له اول نه دا سوچ په کار و چې احتیاطي تدابیر جوړ کړي وای کړي وای کارونه کړي وای پکې نو اوس دغه واقعیا به نه وای راغلی.
د خیبر جنسی د لواړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد وای چې پولیټیکل چارواکو د دغه ستونزې د حل لپاره منصوبه بندي کړې ده او د دې کتو لپاره یو ډل هم استولې وا چې چرته ممکن وي نو هلته به د شلمان د سیند په غاړه بندونه وتړي او دغه ډنډونه برا ډکړي چې خلک ترې محفوظ شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
اور دن کو تاسم بشال ریڈیو اور دا نیشن اور اسپانا کے لکھوال افراسیاب خاٹک لکھل دی چی پا جنوبی وزیرستان کے چکم حالات دی او لاغه چکم خلق کورونو پر خودو ته مجبور شو دی دا یو زل بیا د دې کارندوی د چې اغل ته خلکو ته پام نکېږي او د خلکو ژوند لپاره بنیادی سہولتونه نه برابرېږي افراسیاب خټک د پاکستان پر ریاست باندې نیوکه هم کړې دی چې وای قبایلی سیمې یوازې د جنگونو لپاره کارول شوې دي ملیحا امیرزاده د دې لیکنې غټ کې درته وایي
لیکوال لیکي د دوه ورځو اوږد او ستړي سفر پس د سیمې کډوالې کورنۍ د یو وخت لپاره له یو بل نه جدا کړل شوې چې په بکخېلو کیمپ کې په وقتی توګه له یو بل سره نه وي د لیکوال په خبره په بکخېلو کیمپ کې چې درې کاله مخکې د شمالي وزیرستان ضربیازه په عملیاتو کډوالو لپاره جوړ شوی و لیږل شوي محسود کډوالو سره د جنگ د قیدیانو په شان رویه کېده دغه کیمپ ته نه خو میډیا او نه د مدني ټولنې غړو ته د تګ اجازه وه لیکوال لیکي له بده مرغه په قبایلي سیمو کې په تیرو پنځلسو کالو کې چې څه هم پوځي عملیات شوي دي په هغو کې د بشري حقونو سرغړونو په اړه تر اوسه پلټنې نه دي شوې لیکوال وایي یوې خواته د فاټا اصلاحاتو بل پارلمان کې متعارف شو خو بلخوا د قبایلي سیمو نه د ترهګر بریدونو او پوځي عملیاتو خبرونه هم مخې ته راغلل لیکوال وایي د آپریشن خیبر څلور پس د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه له وسوالو پاکه وګرځول شوه خو د باجوړ مومندو او وزیرستان نه هم د نښتو او حملو خبرونه ترلاسه شول افراسیاب خټک لیکي په دغه سیمه کې کرفیو د روزمره معمول جوړ شوی دی او ډیر کډوال اوس هم د واپسې په انتظار ناست دي لیکوال په میرانچا کې یو روسي کرکټ لوبې ته په اشاره وایي آیا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت نښې د اندېښنې وړ نه دي آیا کرکټ میچ په سیمه کې د عادي حالاتو څرګندونه کوي لیکوال وایي د نامعقوله مشهورتیا پر ځای پکار ده چې په پالیسو کې بدلون وشي د لیکوال په خبره دا وخت فاټا د افغانستان په اړه د پاکستان له پالیسۍ تر اثر لاندې ده نوموړی وایي تر څو په دغه پالیسۍ کې بدلون نه وي راغلی تر هغې به قبایلي سیمې جګړه ځپلې وي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په پاکستان کې نږدې ټولو سیاسي ګوندونو د شوې سرشمېرنې په لومړیو نتیجو اندېښنې ښودلې او غوښتنه یې کړې چې بیا دې وشي ډن ورځپاڼې ویلې که سرشمېرنه بیا هم کېږي نو آیا سیاسي ګوندونه به یې په طریقه کار سلا شي دا پوښتنه یې هم کړې چې د پاکستان حکومت په اوس وخت کې دومره توان لري کنه چې سرشمېرنه دې بیا وکړي د دې مقالې غټ ټکي تاسو سره اړلم محمد وایي
پاکستانی ډان ورځپاڼه لیکي په هیواد کې دننه د سیاسي بحران په موجودګۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر دې موافقه راتلل چې د مردم شماري په ابتدایي نتیجو دي حلقه بندي وکړل شي یو ښه ګام دی په اداره کې راغلی د دې مطلب دا شو چې ټول سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي چې 2013 کال انتخابات به پر خپل ټاکلي وخت کیږي او له ځان سره به نه مخ کیږي د ورځپاڼې په خبره دا ښایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونه اوس هم سیاسي پوهه لري او په جمهوري ډول د اقتدار په سپارلو عقیده لري خو باید چې وړاندې هم د جمهوریت دغه پړې مضبوط ونیول شي او د مردم شماري پر سر اختلافات پر راتلونکو انتخاباتو اغیزه ونه کړي د ډان ورځپاڼې په اداره کې راغلي چې د سیاسي ګوندونو امتحان به اوس هغه وخت بیا اخیستل کیږي کله چې د ترسره شوي مردم شماري او خانشماري کاروالي معلومول لپاره یو پروسه ټاکل کیږي ټاکل شوی چې د پاکستان د ټولې آبادۍ د مختلفو برخو څخه به په مجموعي توګه د 15% برخې بیا جاج اخیستل کیږي چې دا رنګ معلومه کړل شي چې وروستۍ سر او کور شمیرنه په سم ډول شوي او که څنګه دا براس حال کې دا چې په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په هیواد کې وروستۍ مردم شماري په سمه توګه نه ده ترسره شوي خو د ادارې په خبره معلومه نه ده چې دا عمل به کله ترسره کیږي او څومره به شفاف او ټولو ته د منلو وړ وي البته د سیاسي ګوندونو ترمنځ چې کومه موافقه شوې نو د هغې له مخې دغه پروسه به په راتلونکو دریو میاشتو کې ترسره شي خو پوښتنه دا راپورته کیږي که چېرې په سرشمېرنه کې نیمګړتیاوې رامنځته شي نو بیا به لایعمل څه وي پر دې سربېره هم یو شمېر پوښتنې دي د مثال په توګه بیا به سرشمېرنه کیږي او کنه یوازې د راټول کړل شو معلوماتو به بیا کتنه کیږي او که چیرې د هغو سیمو سرشمېرنې ته بیا کتنه ونه شي کوم چې وایي د دوی مردم شماري په سمه توګه نه ده شوې نو بیا به څه کیږي
دا مشال ریډیو ده
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زمونږ خبرونه شته دي. تاسو کرا سره تر د دې غړې اخر پورې پات شو نو د سولې پر لور خبرونه هم اوریدل شي. د زمونږونی ز خبرونه دا تاسو به کې د عدم تشدد په اړه اوریدل شي او دا به کې اوري چې جګړه څنګه د خبرو اترو د لارې حل شي. لسنی می بجی کې دین کې دی راځي لګولاس خد خبرونه لنډي زور
دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دینی عالمانو غږ کړی چې په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو احتجاجي ناستې ختمولو کې رول ولوبوي. د کورونا چارو وفاقي وزیر حسن اقبال بیگانه وخته په اسلام آباد کې خبرالانو ته ویلي چې احتجاج کوونکو پر ضد عملیات تر څلورو شپږو پورې څارل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د ځوانانو یوې ټولنې مسعود تحفظ احمد وایي کچارې په درې ورځو کې دننه د بوبر سمل ژي او نورو سیمو کډوالو سره مرستې ونه شي نو احتجاج به پیل کړي. د سیمو کډوالو سره مخکې د فوجي عملیاتو له کبله د پکاخیل کډوالو کمپ ته بیول شوي ول. په بل خوا د جنوبي وزیرستان پولیس ایجنټ وایي چې په یوه میاشت کې دننه به دغه کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې د حملې یو پلان شن کړی. د ادارې د ریاست پرون یو خبر پاڼې کې ویل چې د کابل ښار د عمومې امنیتي حوزې له اړوند سیمې څخه یې ماینونه، ځانمرګې واسکټ او نور بارودي مواد ترلاسه کړي دي او یادې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د حالاتو په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره همکارۍ ته زیاته توجه ورکول کیږي. دا خبره ډاکټر عبدالله عبدالله خون په کاناډا کې د هالیفیکس امنیتي فورم د غونډې کې کړې ده. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د فرانس ولسمشر مکرون سره سیاسي بحران په اړه خبرې کړې. نوموړی پرون له سعودي عربه فرانس ته لاړې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ مهم همکاران به دته د $20 میلیون په ارزښت یو پلان وړاندې کوي چې مقصد یې اوکراین سره دفاعي مرستې کول دي. او په ملیشیا کې د انډر 19 یعنی 19 کال حکم ایشیا کپ کرکټ فائنل لوبه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. دا وخت افغانستان لوبډلې په 8.2 اورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان 276 رنزونه جوړ کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری ګلایز تاسو د خبرونو لنډیز وای. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې وای.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خزانه وزارت د یو ریاست لپاره ډیر اهم ګڼلې شي چې نه یوازې معاشي پالیسۍ جوړوي بلکې د معاشي بحران نه راوتو لپاره هم غوره کردار لوبوي. ادارې وړاندې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سمودي راسي ناروغه دی او تازه خبردار راغلی چې لدی ناروغي په وجه باندې د خزانه د وزارت چاري اوس وزیر اعظم پخپله واغستې. د کومې رښتې چې به یو ډله دا معاملې مخ په وړاندې بوزي. د ادارې په وینا دا وخت په ملک د دایګیو ملي ډیر کړکېچن صورتحال خپل کړي او 13 میاشت د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي باوجود هم مالی حالات سم نه دي او په ملک کې ګراني ورس په ورځ سیوا کیږي. ادارې زیاتوي وزیر اعظم چې اوس د اف بی آر د ځینې درغل افسرانو پر ضد نوټس اخستې دا د وخت اهم ضرورت وو ځکه چې دا افسران نه یوازې غټې تنخواګانې اخلي بلکې په درغلیو یې د ملک خزانه هم خالی کړه. ادارې آخري کې لیکي باید چې یوازې د اف بی آر نه بلکې د ملک ټولو او صوبائی اداروں کے درغلیو پر ضد اقدامات وکڑے شی چی دارنگ بیا سوک درغلی و نکڑی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کی آج ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي د سینټ چیرمین میار زارابانی ویلی چې د کمی مالیاتی کمیشن ایوارډ اعلان نه کول غیر آئینی عمل دی او حکومت لبد ان اف سی ایوارډ د پراخه کولو لپاره د سینټ نه اجازت اغستل وی ځکه چې ایوان بالا ته د صوبو په برخو کې د اضافي اختیار ترلاسه دی. ادارې وړاندې لیکي له دې وړاندې په کال 2010 کې د کمی مالیاتی کمیشن ایوارڈ اعلان کړی شوی وو. لدی رستو بیا په کال 2015 کې نهم کامی کمیشن جوړ کړی شو. د سینټ د چیرمن په دې عمل باندې وینا ده چې هر 15 کال پس صوبو ته په مالیاتی کمیشن ایوارڈ کې برخه ورکول د عین غوښتنه ده. ادارې اخري کې لیکي په داسې وخت کې چې د نفسي ایوارڈ په غونډه کې د قبایلی سیمو د برخو په اړه هم فیصلې کیدونکې دي نو باید چې وفاقي حکومت دا غونډه زر تر زر راوبلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اور یو سم تاسو نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوو غټی کې درو ورو نیوز ویک مجلې د امریکا دفاع وزارت لخوا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د سولو په اړه لیکنه کړې او ګاډین ورسپانه د هندستان په نیوی ډیلی او د پاکستان په لاهور ښار کې د دودجنې لړۍ په اړه مقاله لیکل ده. ویلي دي چې د سره دواړو هیوادونو کې د خلکو پر روغتیا خراب اغیز وشي. شاهین بنری د دواړو مقالو غټی کې درته وایي.
د نیوز ویک مجلې د راپور تر مخه د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ سره سمې افغانستان ته اضافي سرتیري لیږلي دي چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 14,000 ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر ډېرولو خواست په افغانستان کې امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن کړی وو. د ځواکونو د شمیر ډېرولو سره امریکا په دغه هیواد کې د طالبانو او داعش د وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه هم ډېر کړي دي. په افغانستان کې یوازې د سپتمبر په میاشت کې 950 هوایي بریدونه ترسره شوي دي. د پوځي هلو ځلو نور پراخه کېدل دا خطر راولاړوي چې په راتلونکو کلونو کې به هم امریکایي ځواکونه د افغانستان په شخړه کې ښکېل پاتې شي. خو افغان حکومت د اضافي ځواکونو په حق کې دی او وایي چې په هیواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره امریکایي ځواکونو ته اړتیا لري. تر اوسه د افغانستان په جګړه کې 2400 امریکایي سرتیري وژل شوي دي او سره د دې چې وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې یو شمیر کمانډانان بیللي دي، بیا هم د هغوی بریدونه نور هم منظم شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې د نوي ډیلی نه وروسته اوس د پاکستان په لاهور ښار کې هم دودجنې لړۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. د دون له کبله د الوتکو پروازونه معطل کړل شوي دي، تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي او په سړکونو د ګاډو تګ راتګ ستونزمن شوی دی. کارپوهان وایي په هوا کې د زهرجنو مادو مقدار ډېر شوی دی او دا په هند او پاکستان دواړو کې د خلکو پر روغتیا ډېر خراب اغیز پرېښودی شي. د چاپیریال د خچنوالي ډېر علتونه دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په هند او پاکستان دواړو کې خلک د اور بلولو لپاره لرګي کاروي. دغه شان په ګاډو کې هم غیر معیاري تیل او ګیس استعمالیږي. بلخوا په هند کې د صنعتي یونټونو جوړولو هم په هوا کې د زهریله مادو مقدار ډېر کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې باید دواړه هیوادونه سیاسي اختلاف یو خواته کړي او د چاپیریال د خچنوالي په موضوع د یو بل سره خبرو ته کښېني.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا د دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ام دا اوس زمون خبرونه اوریدل شي. موږ به تاسو د کرکټ په اړه باندې وایو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ملایشیا کې د نورلس کولونو څخه کم عمره کرکټ لوبډلو ایشیا کپ فائنل میچ روان دی. دا وخت افغانستان په 9.3 اوورونو کې 246 منډې جوړ کړې دي، رنځونه یې کړي دي، شپږ کسان یې وړدي. تر دې مخکې پاکستان ټاس وګټو او لومړی بیټنګ افغانستان ته ورکړ. دا وخت چې کوم کسان بیټنګ کوي، اکرام علي خلیل 100 رنځونه کړي دي، سنچری وهلې ده، هغه بیټنګ کوي. او د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان نوین الحق هم ورسره دی. په دې اړه به تاسو نور معلومات هم درکو چې څه تازه پیښیږي. خو ستاسو یو نړیوال رپورټ درورو د زیمبابوې څخه. په زیمبابوې کې چې کوم حالات روان دي په غیړه مخابر کو. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په اړه د هغه ګوند باندې یو غونډه کوي او فیصله کوي چې آیا هغه له د ګوند له مشرې لري کې او کنه. یاد دې وي چې په زیمبابوې کې د زیمبابوې پوز سړکونو ته راووته او دا مهال د حکومت چارې سنبل کړې دي، خو هغوی وایي چې دا پوځي کودتا نه ده او غواړي چې د ولسمشر رابرټ موګابي سره په دې اړه خبرې وکړي چې د مخکې څه کول غواړي. فرشته جلازه یې نور حال درته وایي.
په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن لا واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډې کوي. د زیمبابوې پوځ تېره اونۍ د پلازمېنې په لاره او کوڅو کې ټانکونه ودرول، مهم دولتي دفترونه او د پارلمان ودانۍ وتړل او خلکو ته یې اعلان وکړ چې له اړتیا پرته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي. پوځ وویل چې دا حرکت یې د پوځي کودتا معنا نه لري، خو غواړي چې هغه کسان چې د زیمبابوې د پوځ په وینا د ولسمشر رابرټ موګابي شاوخوا ته یې ځای نیولی او د ټولنیزې بې ثباتۍ جوړولو هڅې کوي عدالت ته راکش کړي. په زیمبابوې کې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره لارو او سړکونو ته راوتلي وو او د پوځ د پریکړې ملاتړ یې وکړ. په پلازمېنه هراري کې لاریون کوونکو سندرې بللې، ګډېدل او د خوشحالۍ څرګندولو لپاره یې په ټول ښار کې د زیمبابوې بیرغونه پورته کړي وو. هغوی د موګابي باید له زیمبابوې ووزي شعارونه لېږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رابرټ موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو په خاطر نن د پوځ له مشر سره وګوري. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د پوځ لوري په خپل کور کې نظر بند دی. د هغه یو شمېر متحدان هم توقیف شوي دي. رابرټ موګابي 93 کلن دی او له څو لسیزو راهیسې پر زیمبابوې واک چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې د زیمبابوې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې ټول اندېښمن لوري باید په ګډه کار وکړي څو په زیمبابوې کې قدرت ژر تر ژره ملکي ادارې ته وسپارل سي او د زیمبابوې خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په زیمبابوې کې د ډیموکراتیکو ټاکنو او بشري حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. د زیمبابوې ډیرو خلکو چې له اقتصادي فشار او پر بشري حقونو له روانو تیریو په تنګ شوي د رابرټ موګابي د واکمنۍ خلاف او د خپل هیواد د پوځ په ملاتړ کې ژاغ اوچت کړی دی. په زیمبابوې کې په نږدې وخت کې د جمهوري ریاست انتخابات پلان شوي وو او د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې د رابرټ موګابي میرمن ګریس موګابي د هغه ځای ونیسي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر شفانی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه وخر رسیدل. خو دا غینه مخکې به موږ تاسو ته د کرکټ حال درکو. په ملایشیا کې کوالالمپور کې دا وخت د افغانستان او پاکستان د نورلسو کلونو څخه کمومره کرکټ لوبغاړو میچ روان دی. دا د ایشیا کپ لوبو فائنل لوبه ده او لږ مخکې پاکستان ټاس وګټه پچی وګټل او افغانستان ته یې د بیټنګ کولو وویل. افغانستان و ویکټو په نقصان سره په ټولو 50 اوورونو کې 248 منډې جوړ کړې، رنزونه یې وکړل او په دې توګه یې پاکستان ته د 249 منډو هدف وټاکه. په افغانستان کې اکرام علي خیل چې وکټ کیپر بیټسمن دی هغه 100 رنزونه کړو، تر ټولو ډیر منډې د جوړ کړې. او ورپسې رحمان الله گوربز 40 تر ټولو ډیر منډې د جوړې کړې. د پاکستان د خوانه مختلفو لوبغاړو خبالینګو مثلا محمد موسی 3 وکټې واخیستې، شاهین افریدی 2 واخیستې او حسن خان او محمد طه یو وکټ واخیستله. د پاکستان د پانی دغه د اننګز د شروع کېدو سره به موږ تاسو نور معلومات درکو. هله چې تاسو موږ سره وو اوسې خلاصې اوس د سولې پر لور خبرونه وو.
د سولې پر لور
د
د افغانستان سولې عالی شورا غړو د نوې ستراتیژۍ په خپلولو سره د هیواد بیلابیلو برخو سفرونه پیل کړي دي. دوی غواړي د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره سلا مشورې وکړي. نن د سولې پر لور خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې آیا دا ملاقاتونه به ګټور وي. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، په افغانستان کې د روانې جګړې 14 کال روان دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی اوسنی او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مخکینی حکومت کوښښ کړی چې طالبانو سره د مذاکراتو له لارې سوله وکړي، خو تر اوسه په دې کار کې نه دی بریالی شوی. څه موده مخکې د افغانستان سولې عالي شورا وویل چې دوی د روغې جوړې خبرو پیل او کامیابۍ لپاره نوې ستراتیژي خپله کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې د یادې شورا مشران غړي ولایت په ولایت ګرځي او له مخورو سره مشورې کوي. په دې وروستیو کې د سولې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د یو لوړپوړي پلاوي سره لوګر ته تللی و. هغه وایي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات رامنځته کولو په باب د افغان حکومت پالیسي سیاسي حل لاره ده او همدې پالیسۍ ته په کتو یادې شورا هڅې روانې کړي چې وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت فیصله کړې ده چې نور وکولای شي د سولې له لارې د سیاسي حل لارې له لارې چې په افغانستان کې ثبات او ټکاو رامنځته شي. د سولې عالي شورا فیصله کړې ده چې په ټولو ولایتونو کې د افغانستان د مختلفو پرګانو د مختلفو قومونو د علمای کرامو د مدني ټولنو د میرمنو د ټولن له ټولو سره مشورې وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې داسې یو تلپاتې سولې رامنځته کړو چې په هغه کې د ټولې عزت او ابرو خوندي وي.
سیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وري. د افغانستان د سولې شورا یو بل پلاوی څور د مخ کې ننګرهار ولایت تور غلې وو. د دې پلاوی مشري د یاد شورا مشر غړي مولوی اتاولا لودین کوله. هغه په جلال آباد کې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایت قومي مشرانو او دینی عالمانو سره وکتل او ویل چې د سولې خبرې به هله بریالۍ شي چې ټول خلک په کې خپل ونډه وویني او نظرونه شریک کړي.
هغه ملاحظات چې د صلح په اجراءاتو باندې خلک لري یا د صلح په شورا باندې لري یا د طالبانو او د مسلح مخالفینو کوم غوښتنې دي چې موږ ته نه دي رسیدلي، موږ غواړو د هیواد د اوسیدونکو نه په آزاد فضا کې واورو، کاغه د خارجیان د وتلو پورې موږ د دې پیشنهادات اورو، د طالبانو او د مسلح مخالفینو د خوانه کوم غوښتنې ووسی، موږ آماده یو چې د ټول یادښتونه ځان سره واورو، مرکز کې په دې باندې بحث وکړو او هغه ته تحقق ورکړو.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا په 2010 کال کې جوړه شوه. هدف یې دا و چې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې سیاسي روغه جوړه وکړي. دې شورا تیر کال په بریالۍ توګه د حزب اسلامي ډلې سره مذاکرات وکړل او په دې توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دغه ډلې له جګړې لاس واخیست، خو پر دې شورا نیوکې هم کیږي. ځینې وایي چې د ډېر تشدد کوونکې ډلې طالبانو سره د خبرو لړ کې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. ځینې بیا پر دې شورا له دې کبله نیوکې کوي چې د ښځو رول او کردار پکې کم دی. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا نیوکې نه مني او وایي چې په ولایتونو کې دفترونه لري او کوښښ یې کړی چې پر ځمکه جنګېدونکي وسلوال ټوپک ایښودلو ته راځي کې. د هغه په وینا له نیوکو سربیره به هم له خپلو هلو ځلو لاس وانخلي.
سوری عالی شورا تل دپاره هلې ځلې کړي دي چې د قضیې کې مختلف اړخونه ته قناعت ورکړي. د څو کلونو په اوږدو کې په دې باندې توانېدلې دي چې په افغانستان کې مختلفې پرګنې په دې باندې قانع کړي چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره یواځنۍ حل لاره هغه سیاسي حل لاره ده. همدا د سولې د عالي شورا په توسط باندې سوی دی چې نن د افغانستان هر وګړی د سولې لپاره چلې وږي. البته تر اوسه پورې موږ د وسلوال مخالفینو سره په فراخه ناسته نه ده درلودلې چې په هغه کې د هغوی نظریات هم واورو، د افغانستان د حکومت نظریات هم انتقال کړو. هڅې روانې دي، کوشش روان ده چې مخ نیغ په نیغه باندې داسې یو مذاکرات رامنځته شي چې وسلوال مخالفین خپل ټول هغه نظریات، ټول هغه غوښتنې د مذاکراتو په منځ باندې مطرح کړي او د هغو په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو د خپلې جګړې د دوام لپاره د مذهب په کارولو تکیه کړې ده. خپل جګړه اسلامي بولی خو ډیرو دینی عالمانو ویلي چې اسلام د سولې دین دی او وژل پکې نشته. د همدې فکر د پراخې لپاره په دې وروستیو کې د افغانستان عالي شورا کوښښ ډیر کړی چې دینی عالمان وهڅوي چې خلک په دې خبره پوه کړي. د لغمان ولایت مولوی عبدالباری ویل حکومت دا کار ښه کړی چې دینی عالمانو سره یې ناستې پیل کړي دي، خو هغه زیاتوي چې په شورا کې هم باید دینی عالمان او قومي مشران پور ډیر شي. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په افغانستان کې طالبانو ډیر هغه دینی عالمان وژلي چې د دوی جګړه غیر اسلامي او ناجایزه بولي، خو بیا هم ځینې عالمان په دې اړه غلي نه دي پاتې شوي. په داسې دینی عالمانو کې یو هم مولانا عبدالظاهر حقانی دی. نوموړي سره په سوله کې د عالمانو د رول یا کردار په اړه موږ مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د وسلوالو روانه جګړه د شریعت له مخې څنګه ارزي.
د افغانستان ولس سلمان ولسن جګړه د دې خلاف دا مشهد نه دی، دا موږ له مخې نه کړې، دا فساد ده، دا جګړه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده.
او غنی صاحب، د علماو رول دوی څنګه کولای شي چې د خپلو ممبرونو د جماعتونو د لارې خلک په دې مسله پوه کړي؟
دا واقعیت خبره ده چې علما کرام دا وارثان د انبیاو دي او امت مسلمه د علماو پورې اقتدا کوي، دوی پسې اقتدا کوي، د دې خبره ډیر تاثیر کوي او منی مسلمانان علماء باندې اوس هم د افغانستان د ولس اعتماد هماغه سي شتا او علماء په خبره باندې دي یقین ندي او دلري. نو په دې خاطر علماء د منبر د لارې نه کولای شي چې خپل منابرونه یو غږ باندې دعوا پورته کړي. نو دا به هر یو هغه څوک چې توپک راخیستی او غولېدلی ده یا په غلطو تعریف شوو دلایلو باندې چې هغه تعریف کړي دي غلط تربیه کړی ده، نو هغه به انشاءالله د جګړې نه وګرځي. مونږ یقین لرو چې علما باندې خلک اعتماد کوي، علما د خلکو مرجع ده.
تاسو چې کوم دا خبره کوي د علما خبره کوي دي کې ولی ډیر علما تر اوسه پر د تردید ښکار دي، دوی واضح خبر نه کوي د دوی ژوند ته څه مسلې پیښیږي کې څنګه؟
علما اوس په خاطی اکثریت باندې په دې ولال دي او موږ سره په غونډه کې او جلسو کې شرکت کوي او زموږ تایید کوي دا چې پورته کړی ده. نو دا د دې معنی ده چې علماو ته یو سالم قیادت اول او د دین انسجام او د دې سپاره برنامه هغه صحیح غونډه ترتیبول او بیا دې ته د ډاډ ورکول حکومت د خوانه دا هم یو دغه کار چې به وشي. خو زه اصیل دا ګڼم چې اکثر علما اکثریت هغه د دوی د ژوند مسؤلیت نشته رات خطر زیات دا ولسوالۍ کې خصوصا طبیبانو ته علما او طبي علما شهادت ورسېدل او هغې په محراب او منبر کې ورته بم کېښود هغوی د کوره راځي او مسجد ته په شهادت ورسېدل.
د سولې پر لور
او اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے نم صاف کے چاہتا در زر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکان او بیال لاس سنیول سر پر نک روزو اے دے ناوے سپین مڑو ون کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سره راتا و منډا لکه غاڼه سره راتا و منډا لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غنې هم داسې بند په بند کو لای دی جن 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 کو لای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سي جون دن تا ټوپک منی سي رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنکات تاوس بلد جانان تسوی و ازموی نکید نقل یا وڑو کئی کاغس او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم بمڑا وستر گو کدے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے کمپیوټر په پرده راغی مسیح د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی خلکو 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 خلکو